نن او وضع
نن او وضع
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی بخیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام اورید امریکا غږ آشنا رادیو د استودیونه په دې پروګرام کې معمولا درنو ریدونکو ستاسو د کلی کور د حال او وضعیت په حق لر رپورټونه مرکه او تبصری خبريږي او دا د خبرونو نه علاوه مخکې شاید تاسو اوریدلی وي او دا سورزو کې تاسو د خبرونو اوري چې پاکستان کې د پاکستان جچالو ته کو د افغانستان په خوسته او کونر ولایتونو کې د شنبه په شپه یو شمیر سیمه بمباری کړې دي او د عیني شاهدانو د معلوماتو په اساس خزي او ماشومان په دې بریدونو کې وژل شوي دي. موږ په دې برخه کې هم رپورټونه لرو، همداشان د اوکراین د مسلې په ارتباط هم رڼا چوغږي. خو اول غواړو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري، وروسته رپورټونو او مرکو ته راځو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ویان احمد الله چوار د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي ارزښت لري. دغه سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو تر څنګ ټول ودرېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خوس او کونړ ولایتونو کې خپلو وروستیو هوایي بریدونو ته په اشاره اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او په خبره یې د پولې هغې غاړې افغانستان څخه پاکستاني سرتیري په نښه شوي. یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تحریکي طالبان پاکستان له افغان خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د کرښې امنیت ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوری باید د کرښې اوږدو کې د هغو ډلو پر ضد اقدامات وکړي چې د دواړو هیوادونو امنیت ګواښي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې په خوست او کونړ کې د دغه هیواد د وړ مشپې هوایي بریدونه له یادونې پرته راغلي چې د افغانستان خپلواکي، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه وښوده. دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو له کبله خلکو ته اوښتي. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټه الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړي او تر پنځه څلوېښت زیات کسان یې وژلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي برید په کلکه غندلې. دغه استازولۍ بېګا ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په قلمرو کې دننه د پاکستان دا هوایي بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تېری دی. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي بریدونه روان دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اتومي څار ادارې د یو نوي سنټریپیوژ د ورکشاپ د څار لپاره د تهران په غوښتنه د دې هیواد د نتنز په اتومي بټۍ کې نوي کشفي کمرې لګولي. د نتنز اتومي بټۍ د ځمکې لاندې جوړه شوې. ملګری ملتونه د تهران په غوښتنې دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د ایران د اتومي موافقې د بیرته احیا کولو لپاره هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. ایران وروسته تر هغې د نتنز په اتومي بټۍ کې دا نوی ورکشاپ پیل کړ چې د کراچ د سنټریپیوژ په بټۍ کې د جون په میاشت کې د ایراني چارواکو په قول دورانکارۍ برید وشو. په شمالي کوریا کې مطبوعات وایي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د یوې داسې نوې وسلې د ازمایښت ننداره کړې چې ښکارېږي د اټومي وړتیا لرونکي تاکتیکي لارښود د وسلې نوې بڼه وي. د نوې وسلې د ازموینه د پیانګ یانګ د پاراونکو ازمایښتونو تازه بیلګه ده. د رودانګ سینونو په نامه ورځپاڼه چې حکومت یې چلوي نن د دې وسلې د ازمایښ عکسونه خپاره کړي او داسې معلومیږي چې د لنډ واټن وشتونکي وسله د سمندر په غاړه کې د یو ولاړ موټر څخه وارېږي. ټاکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن روانه ونه هند ته ولاړ شي. د هغه دا سفر په خوا پلان شوی خو د کرونا وبا له کبله وځنډېد. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
ټاکل شوی نوموړی د جمعې په ورځ نوې ډیلي کې د خپل هندي سیال نرندرا مودي سره وګوري او د خپل منځي دفاعي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا سره وغږیږي. دا د برتانیا د صدر اعظم په توګه هند ته د جانسن لومړنی سفر دی. برتانیا په اوکراین د روسیې یرغل ته په کتو هڅه کوي هند قانع کړي چې په مسکو تاکیه کم کړي. متیولا عابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
روسیا دغه هیواد د هوایی دفاع ځواکونو لخوا د اوکراین د یوې پوځي الوتکې چې دغه هیواد ته یو اصلي لیږدولې د راغورځولو ادعا کړې. مسکو ویلي دې الوتکې هغه وسلې لیږدولې چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړې وي. د روسیې ټاس خبري اژانس د دغه هیواد د پوځي سرچینو په حواله لیکلي چې دغه الوتکه د اوکراین سویل لویدیځ کې اوډیسا ښار ته نږدې وشتل شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نننه وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د اوکراین په یو شمیر خارونو کې په داسې وخت کې د چاودنو او تازه بریدونو خبر ورکول کیږي چې روسي خبرداري ورکړی دی چې په کیف باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې پاکستانی جټ الوتکو د افغانستان د خوست او کونړ په ولایتونو کې د شنبه په شپه یو شمیر زینو باندې بمباری کړی دي. اوینی شاهدانو ویلي دي چې خزی او ماشومانم په دغو بریدونو کې وژل شوي دي لسګونه کسه او ډیر نور ټپي هم دي. په دې بریدونو افغانان ډیر خپه شوي دي او په قار دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې په دې حق له کوم وضاحت نه دی کړی، خو په کابل کې د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان سفیر احضار کړی دی او اعتراض لیک ورته سپارل دي. د نورو تفصيلاتو لپاره ساسې پام د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری را لېږلي رپورت تر اړه.
پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ډیورند کرخې په اوږدو کې په دوه ولایتونو خوست او کونړ باندې د هوایي برید او توغندیو د بریدونو وروسته په یوه اعلامیه کې پرته له دې چې د افغانستان په خاوره بریدونه تایید او یا رد کړي، ویلي چې ترکستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره په آزاد ډول د افغانستان له خاورې کار اخلي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان سره د تیرو څو میاشتو راهیسې په مؤثر ډول د ګډ سرحد په اوږدو کې د همغږۍ او امنیت د خوندیتوب لپاره په اړیکو کې و، خو د بده مرغه د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بندو شوو تروریستو سیدلو عناصرو په سرحدي حوزه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه دوام ورکړي چې له امله د پاکستان څو امنیتي منصوبین وژل شوي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان د خاورې تمامیت او خپلواکۍ ته درناوی لري. په اعلامیه کې طالبانو له اسلامي امارت څخه د هغو کسانو په خلاف د اقدام غوښتنه شوي چې د اعلامیې له مخې په پاکستان کې دننه په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سربیره د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت موین ذبیح الله مجید هم پر خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان د پوز بریدونه په سخت ټکو غندري. پاکستان ته مشوره ورکړي چې ورته اشتباه تکرار نه کړي کنه به دې پیل به ولري.
پاکستاني لورې باید په دې باندې پوسټ چې جګړه کا پیل کیږي د بدی چا په ګټم نه وي، د بدی سیمې د بسباتي سبب ګرځي او افغانانو باید خپل هیواد ساتنې په برخه کې امتحان ورکړي. د نږدې ناتمی است وړاندې د امریکانو ماتې دی لوی درس او عبرت د ټولو هغو متجاوزینو لپاره د سپکوړ د افغانستان خاورې او حریت او ازادي ته په سپکو وګوري. افغانان باید مجبور نسی چې یو اقدام وکړي. موږ اوس کوشش کوو چې دا موضوع د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارونو حل سي او د بیا تکرار مخنیوي وسي، او غواړو چې پاکستاني لوری هم په دې مورد تعمق او تعقل نه کار واخلي او اشتباهات تکرار نه کړي، بیا د افغانانو حوصله که وازمایل سي بیا نتیجه منفي راوځي او د ملتونو ترمنځ د درز او مخالفت سبب کیږي، او بیا به افغانان مجبوریږي چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره په متقابل اقدام لاس پورې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما هم په یوه اعلامیه کې په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. افغانستان پخوانی جمهوریت حامد کرزي هم دا بریدونه په کلکه غندلي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغو بریدونو په اړه وایي چې پاکستان پوځ په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دغسې بریدونو لپاره یو ښه فرصت په توګه کارولی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه رامش سلیمی وایي چې پاکستان طالبان د اسلامی امارات څخه په ډیرو برخو کې د مرستې تمه لري.
حملات ارتش پاکستان به خاک افغان
خغلی سلیمی ویل د افغانستان په خاوره د پاکستان د پوز بریدونه په داس کې تر سره کیږي چې په پاکستان کې نوی حکومت وخت رسیدلی دی. د بل پلوه طالبان هم په دې موقعیت کې نه دي چې دغو بریدونو ته ځواب وویل شي. د پاکستان له نظره دا یو ډیر ښه فرصت و چې تر اوسه دغه هیواد په اختیار کې و. خغلی سلیمی دا بریدونه پر خپلواک هیواد څرګند تیری ګڼي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سرور جعفری وایي چې پاکستان پوز پخوا هم د افغانستان په سرحدي ولایتونو د توغندیو بریدونه کړي، خو د جعفری په وینا افغانستان لوري هیڅکله دغه بریدونو ته سخت ځواب نه دی ویلي.
نه این عمل کرد مستند سازی شده و نه هم بنه.
خغلی جعفری ویل نه دا کړنی مستندی شوي او نه هم نړیوالو ادارو ته سپارل شوي. مثلا موږ په تیر وخت کې د دې شاهد نو چې دا مسله نړیوالو ادارو ته وړاندې شوي وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو ادارو ته په دې وروستیو کې ګورو چې هم بمباري شوي او هم زموږ هیوادوال په وینو کې لړل شوي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپو په افغانستان کې د اوسني نظام څخه د ټولو ملاتړ نشتوالی او د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان امنیتي اندېښنې هم دغسې بریدونو ته د پاکستان د پوځ د هڅونې د عواملو په توګه یادوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست او کونړ په ولایتونو کې د پاکستان د پوز د بریدونو په حق لمو د طالبانو د سرپرست وزیر همداشان یو شمیر شخصیتونو او کارپوهانو د عکس العملونو د غټو ټکو رپورت واورید. پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې د بریدونو ولې کړی دی په افغانستان کې، یعنی د پاکستان جت جنگي الوتکو ولې بمباري کړې ده هلته. مګر په کابل کې د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان سفیر احضار کړی دی او اعتراض لیک ورته سپارلی دی. په دې حقله د نورو معلوماتو لپاره د آشنا تلویزیون رپورټ ته غوږونیسئ.
د لومړي ځل لپاره د شنبې په شپه پاکستانی جټ الوتکو د افغانستان په خوست ولایت کې هوایي برید کړی او په کونړ ولایت کې ځمکني او راکټي بریدونه کړي دي. عیني شاهدان وایي په خوست کې د ښځو او ماشومانو په شمول شاوخوا 40 کسان او په کونړ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په قربانیان کې اکثرا له وزیرستان څخه بې ځای شوي کسان شامل دي.
د شپې په 3 بجې باندې د پاکستان جټ زنګ وې. د شپې 3 بجې جټ بمبارینه سیری کړل، کیرینه ویشتل، وړه بال بچي ویشتل، ښځینه وړکی جنکی ون څلوېش کسان څو شهیدان شوي وي. پینځلس کسان شل کسان زخمی دي او خستر وړي دي. میشتنه رئیس معلومات پته نه لګیږي.
د پاکستان د هوایی او ځمکني بریدونو په غبرګون کې د خوست اوسیدونکو مظاهره کړي او د بریدې په کلکه غندلې دي.
د پاکستان جبر ریاست لخوا په یو هیواد کې د غیر منصفانه او وحشیانه بریدونو په مقابل کې ولس تیار دی چې په خپل تصمیم ونیسي. د پاکستان دا وحشیانه بریدونه د دې ښکارندوی کوي چې دوی د پښتنو نسل وژونکي دي.
دغه ظلم، دغه وحشت، دغه تیری، دغه برید خاموش ما پرېږدئ، دغې ته باید ځواب ورکړو.
د مخکنی جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر لیکلی، پا پاکستانی جټ الوتکو دنه په افغانستان کې د پاکستانی طالبان تحریک په نوم کورونه په نخه کړی. دا لومړی ځل چې د پاکستان هوایي ځواک دنه په افغانستان کې برید کوي. په کابل کې ګوډاګي حاکم دي خبرګون خودلې نشي. د مخکنی دولت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د پاکستان هوایي بریدونه غندلی وایي دا بریدونه هیڅ د توجیه وړ نه دي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړی او ورته اعتراضیه لیک ورکړی. همداشان ویل کیږي چې پاکستان هم په اسلام آباد کې د طالبانو شرزافر احضار کړی دی.
متقی صاحب ویل د خوست او کنر په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضي کړي سو استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري.
خو عامو خلکو او د چارو څیړونکو په دې ډول د پاکستان د سفیر په احضارولو نیوکه کړي.
نو دغه ناست په هیڅ شکل باندې احضار ته ورته نه ښکاري. نه د غنزور نه چې کوم دی په کوم شکل دی سره لیدنه کړې ده دغه احضار ته ورته ده، نه هغه اعلامیه چې دی خبره کړې ده هغه احضار ته ورته ده. اوس چې موږ ګورو اول خو په خپل وزیر سره کتلی دي د سفیر سره چې دا خپل په یو شکل باندې هغه ته د قدردانی کول دي، او بل خو کوم ژبه چې په اعلامیه کې کارول شوې ده هغه هم ډیره نرمه او ډیره پسته ده، او هغه کې عمومي داسې د خو روابط او د نور خلکو چې د دواړو هیوادونو ممکن دښمنان یې هغه به دغه موضوعاتو نه استفاده وکړي. نو دا ډیر زیات د تاسف زیات دی چې طالبانو دغه یو پس دریز په دغه موضوع کې نیولی دی.
پاکستان د افغانستان نوې حکومت په رسمیت نه پیژني، نو دغه شکایت هم په رسمي توګه نه ثبتيږي. په کار خو دغه و چې په کابل کې دغه سفیر چې صلاحیت او مسؤلیت نه لري په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دغه د کابل نه سره ډیپلوماټانو شړل شوی وای.
پاکستان په خوست باندې په هوایي برید کې لاسلرل رد کړی دی. څو ورځې مخکې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو په برید کې د اتو پاکستاني پوځیانو په شمول یو ملیشا وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. ګومان کېږي پاکستان هڅه کړې د پاکستاني طالبانو په پلمه د نن افغانستان کې عملیات وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، هغه کارپوهان او مبصرین چې د طالبانو کارونه او اعمال ساری وایي، داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د جنکو د ښوونځیو تړل د طالبانو د هغې ډلې پرېکړه ده چې ډېره سخت دریزه ده، او دا څرګندوي چې طالبان یوه خوله نه دي او د وخت په سر خپلو کې ستونزې لري. په دې هکله نور تفصیل د فرانسې د خبری آژانس یو رپورت دی، تفصیلات پاغی کړي وای وای.
یو شمیر جګپړو طالب چارواکو چې د نوم د نه خودلو په شرط د فرانس پریس خبری آژانس سره خبری کړي وای چې د نجونو د خونځو په موضوع د طالبانو مشر هبت الله خونزاده په خپل مداخله وکړله. یو بل جګپړی طالب چارواکي بیا د نجونو د خونځو تړل کېدل تباو کون کې پریکړه وبلله. طالبان وروسته لاغه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل چې د دې ډلې مشرانو په قندار کې په پټه سره وکتل. د افغانستان دننه او د باندې هر ورځ د نجونو د ښوونځي د بیا پرانیستلو غوښتنه کیږي.
امروز خانمان نمیفهمه کس کدام حق حقوق برخوردار است، و همین قسم خانواده ها همچنان نمیفهمه کس کدام حق حقوق فرزندایشان، خانمایشان، همسرایشان، دخترایشان برخوردار هستن. اگر اونا حق حقوق از اینا رو بفهمه، هیچگاه نمیگه تو از خانه بیرون نرو، هیچگاه نمیگه که تو مکتب نرو، هیچگاه برش نمیگه که تو دانشگاه نرو، هیچگاه برش نمیگه که تو چی نرو، سر کار نرو.
سراله دی چه طالبان د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې لپاره یوازې همدا دلیل راوړي چې باید د ښوونځي د اسلام په اصولو برابر وي، خو د دې ډلې یو جګپوړي غړي فرانس پریس خبري ایجنسی ته وویل چې د دې ډلې مشر او یو شمیر نور غړي په دې موضوع کې بیخي ډیر سختګیر دي او په پریکړه کولو کې اوی برلاسي و.
قسمه که پیغمبر بزرگ اسلام بازم میگه، میگه از گواره تا به گور دانش بجو. اگر ما ببینیم اولین وحی که به پیغمبر بزرگ اسلام آمد چی بود؟ اقرا بود، یعنی بخوان. پس چگونه میتونن حکومت امارت اسلامی امروز ادعای زیر داشته باشن که مطابق با شریعت اسلامی، اما چگونه میتونه حق اساسی و حق انسانی زنا و کودکای سرزمین چی کنن؟ سلب کنن.
د دنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلټ سلنت فرانس پریس آژانس سره مرکه کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د کونځو تړل کېدل ناراحته کوونکې بللې ده.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحت یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هېواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وشي کولی اقتصاد سره مرسته وکړي.
په لندن کې میشته یوه څېړونکي اشلی جکسن وایي چې یو شمیر ملایان د حکومت په پریکړو کې بهر پاتې دي او د نجونو د ښوونځیو سره مخالفت کول ورته یوازینۍ لاره ده چې په حکومت کې خپل نفوذ څرګند کړي. خو په ورته وخت کې د دنمارک د کډوالو د شورا مشره وایي چې جنګ ځپلي هیوادونه باید هیر نشي.
So we as a humanitarian agency
مونږ دی بشری مرستندوی ادارې په توګه چې د نړۍ په ډیرو نه امن ځایونو کې چې د بشری کړکېچ سره مخ دی کار کوو، باید نړیوالې ټولنې ته یادونه وکړو. هغه هیوادونه باید له یادونه وستل شي چې مخکې جګړې ځپلي دي.
جکپوري طالب چارواکي وایي د دې ډلې سخت دریز مشران کوښښ کوي د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په څیر پریکړو سره مخالفت کې خپل هغه جنګیالي خوشحاله وساتي چې د لرې پرتو سیمو خلک دي او ډیر محافظه کاران دي. د طالبانو دا غړی همدارنګه وایي چې هبت الله اخونزاده د عصري علومو خلاف دی او دا کار د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو سره تړلی بولي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اوکراین په پایتخت کیف کې او همداشان لوی ښارونو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې په داسې وخت کې دغه چاودنې اوریدل شوي دي چې روسیې خبرداری ورکړی چې په کیف باندې خپلو حملو ته زور ورکوي. د نور تفصیل لپاره رپورت واورئ.
په اوکراین کې د جګړو په زیاتېدو سره د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې روسیا د نړۍ د سترو شلو صنعتي هیوادونو له ډلې څخه وباسي او د اوکراین د یرغل مسأله د سرمشیزې په اجنډا کې شامل کړي.
د هغو پیښو لپاره چې نړیواله ټولنه تر خپلې اغیزې لاندې راولي دا یوه غیر معمولي خبره نه ده، لکه اوکراین او پر دې هیواد روسي یرغل په نړیوالو سرمشریزو کې مهم رول لري. د هغوی اقتصاد وده او بیا رغونه به داسې مسله وي چې نړیواله ټولنه به پکې شامل وي او همکاري به کوي.
د امریکا دغه دریځ د جیشل د راتلونکي غونډې کوربه او د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د سخت انتخاب سره مخامخ کړی دی، ځکه چې دوی او ځنې نور د منځنۍ کچې غړي هیوادونه ځانته خپله خاصه اجنډا لري.
President Widodo's desire is to make the Indonesia ولسمشر غواړي چې د جیشل د سرمشریزې ماموریت عملی او یقیني کړي چې په اقتصادي لحاظ مخ پر ودې هیوادونه د انرژي او د توکو د بایو د کړکېچ په شمول د کرونا او با په پایله او حل لارو خبرې وکړي.
په 2014 کال کې چې روسیې په کریمیا قبضه وکړه نو د اتو سترو اقتصاد لرونکو ملکونو لړل څخه روسیه وېستل شو او د جی او په نوم پاتې شو. خو د دې احتمال کم لیدل کېږي چې روسیا به د جیشل د ډلې څخه هم وېستل شي، ځکه چې په دې ډله کې ټول په یوه دریځ نه دي متفق او د غړیتوب د ختمولو رسمي تګلاره نشته. تر دې دمه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین په ملاتړ په دې غونډه کې د ګډون نیت لري.
د امریکا ولسمشر، د کاناډا صدر اعظم او د یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو مشران به ورسره نه کېني. نو د اندونیزیا مشرتابه ته به سخته وي چې د روسیې دپاره 15 نور هیوادونه خفه کړي.
سفیر دین ترنسایا د جانی چې د راتلونکو غونډې د تنظیمونکو څخه د امریکا غاک ته ویلي چې اندونیزیا به هڅه کوي چې د جیشل د برخوالو خبرې هم واوري او د دې اقتصادي ناستې هدفونه هم په ځای پاتې شي. بل خوا د سپینې ماڼۍ ویان دی د دې نیوکو په ځواب کې چې ګنی امریکا غواړي د شل اقتصادي هیوادونو د ناستې نه د روسیې د یستلو په سر دغه غونډه کې درز واچوي. وویل چې پوتین په خپل ځان د نړۍ په مقابل کې درولی، نو ځکه یې په نړیوالو ناستو کې هیڅ ځای نشته دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بادغیس د ولایت د کرنې د ریاست مسؤلینو ویلي دي له هغه وخت راهیسې چې د طالبانو مشر د کوکنارو په کر بندیز ولګاوه، اوس دغه ریاست په دې هڅه کې دی چې د کوکنارو بدیل کښتونو ته واده ورکړي، او په دې برخه کې په دې ولایت کې هنجا د کوکنارو ښه بدیل ګڼل کیږي. د صفی الله احمدزی رپورټ په دې حقله نور ښه تشریح او بیان ورکړي.
د بادغیس په ولایت کې یو شمیر بزګران وایي چې په دې وروستي کلونو کې د کوکنارو د ښه بدیل په توګه د هنجې کار زیات شوی او ډیرو بزګرانو د هنجې یا انغوزې کرلو ته مخه کړې ده. دا بزګران وایي چې د هنجې ګټه هم ښه ده. عبدالباسط له 4 کلونو راهیسې د هنجې کار کوي، وایي ځکه دا بوټی کری چې بای الوړه او صادراتي بوټی هم دی.
میتونه ای جاگزین بسیار خوب مناسب و عالی برای کشتی خشخاش و مواد مخدر باشه. به همه خاطر مفادی زیاد عزیست که در سالهای اخیر در ولایت بادغیس هم دهاقین بیشتر با این زراعت و با این کشت روی آوردن.
ده حکمت الله پنوم یو بل بزگر هم دن غوزه پا کر بخده، وای ده کوکنار و کخ چولنی تا زیان رسوی. اغا نور بزگران رو تا وای چه دن غوزه گچه ده کوکنار و پا پرتله 2 چند زیاده ده.
چون این کشت کسته تمام جوانه ما میتونه که نجات از مواد مخدر و از دیگه موادی که جوانه مار به خطر مواجه کنه یکش نجات میتونه.
لبل خواه ده بادغیس ولایت ده کرن رئیس وای چه ده طالبانو ده مشر لوری ده کوکنارو پر کخت ده بندیز نورست ده ده ریاست حدسه کوی چه ده کوکنارو بدیل کختونو تا وده ورکری.
نوزه که ده تاریاکو ده بدیل کشت چه ده چه ده تاریاک پرزای بانی باید بلکم کشت ده مش تروی جوار کو. اغا از مش پا نظر بندی دغه د هنګي یا د انغوزي په حساب دغه هنجه ورتوي یا انغوزه ورتوي دا ډیر ښه بدل کیدلی شي، ځکه چې دا ډیر قیمت به هبته يم دی.
هنجه یا انغوزه زیاتره د درملو په جوړولو کې استعمالیږي او د افغانستان یو مهم صادراتي بوټی هم دی. دغه بوټی تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایتونو او په لورو پرتوزمکو کې کرل کیږي، خو په ورستي کلونو کې د یواد پل ویجیز ولایتونو په تیر بیا بادغیس ولایت کې هم دود شوی. صفی الله احمد زای د امریکا غږ آشنا تلویزیون بادغیس.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت نننی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لږ وروسته حفیظ آصفي صاحب د نن او وضعیت د پروګرام موضوع معرفي کوي چې څوک میلمه دی یا څه مسایل دي. لږ به انتظار وباسئ، خبر بشئ. یادونه کوم چې د نن او وضعیت د پروګرام نه وروسته، یعنی نیم ساعت وروسته، ستاسې غږ پروګرام دی. تا
کولی شئ د خبرونه کې خپل نظریات بیان کړئ، خپل تجویزونه وایئ، شکایتونه وایئ، خو نمبر ولیکئ ځان سره. د سټوډیو نمبر دی 202-6-1-1-6-1. ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.